وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. روانه خبری مجلې ته چې زه حمید مومند وړاندې کوم ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د وزیرانو شورا په اداري فساد د تورانو وزیرانو او نورو جګپوړو چارواکو د محاکمې لپاره یو نوی قانون تصویب کړی. د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه نور مطالب هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه چې فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې یو افغان سرتیری څو بریتانوي عسکر نن لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د ګډي ګزمې په مهال وژلي او یا هم ژوبل کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست په کابینې کې په فساد د تورونو وزیرانو د محاکمې لپاره د وی ځانګړې محکمې د جوړېدو خبر ورکړو. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام یو ساینس پوه چې تهران وایي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا تختول شوی و او په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې پناه اخیستې ده، باید ورته اجازه ورکړی شي چې له امریکا څخه ووځي. لومړی د افغانستان اړوند څو خبرونه اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې افغانستان د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د 500 مخالفو وسلوالو د نمونو د لرې کولو غوښتنه کړې. د جمهوري ریاست وایند وحید عمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان حکومت له یاد شوي لیست څخه 15 کاله مخکې د 60 تنو مخالفو وسلوالو د نمونو د لرې کولو غوښتنه کړې وه.
حکومت افغانستان در سال 2005 تقاضای حذف نام 20 تن را از لیست کرده بود. تنها 10 نفر باقی ماندن که نام از این 10 نفر دوباره فرستاده شد به سازمان ملل متحد.
د ښاغلي عمر په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه ایعت سره چې سمو د مخکې کابل ته راغلی و داسې موافقه شوې وه چې په ډېر نږدې همکارۍ سره به پر دې دوسیو غور وشي او وروسته به یې په اړه پریکړه وکړی شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان له پاکستان څخه د یوې ناڅاپي لیدنې په ترڅ کې د اسلام آباد د هغو هلو ځلو ستاینه وکړه چې مخالفو وسلوالو په خلاف یې ترسره کوي. دا لومړی ځل دی چې جنرال ډیوید پیچویس په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان په توګه له پاکستانه لیدنه کوي. جنرال پیچویس د پاکستان د لیدنې په محل وویل چې وروستۍ پیښې ښیي چې مخالفین افغانستان او پاکستان دواړو ته ګډ ګواښ متوجه کوي. واشنگتن په اسلام آباد فشار راوړی چې د افغان طالبانو خلاف لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست په کابینې کې په فساد د تورنو وزیرانو د محاکمې لپاره د وی ځنګړې محکمې د جوړېدو خبر ورکړ. د جمهوری ریاست وایند وحید عمر دغه خبره نن په کابل کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې وکړه. وی ویل چې د دې قانون په نتیجه کې به د حکومت د غړو لپاره، یعنی د پخوانیو او اوسنیو وزیرانو لپاره چې په اداري فساد تورن دي، خاصه محکمې جوړې کړي شي. ښاغلی عمر دغه رضایت کړی چې په ستري محکمې کې که په فساد د ځینو تورنو کسانو د محاکمې اړتیاولی دل شینو، دوی ته به هم یو ځنګړې محکمه جوړ کړی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند وایي چې یو افغان سرتیری د افغانستان په جنوب کې درې بریتانوي سرتیری وژلی دي. جنرال ظاهر عظیمی وایي چې په نننی بریت کې څلور نور بریتانوي سرتیری ټپي شوي هم دي. افغان چارواکو د پیښې په اړه د پلټنو امر کړی او د جمهوري ریاست دفتر په دې اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس وایند وحید عمر وویل:
We heard about this morning with regret.
من په تاسف سره نن سهار په دې اړه واورېدل. ولسمشر د دې خبر په اوریدو خپه دي. د دې خبر جزئیات په روانه خبری مجلې کې په یو ریپورت کې اوري. د ازادي رادیو ده. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د کابل د نړیوال کانفرنس په ورځ به یوازې د کابل په ښار کې عمومي رخصتي وي. د بختر دولتي خبری آژانس د ریپورت مخې دغه پریکړه د دې لپاره کړې ده چې په ښار کې په دغه ورځ د ترافیکو ګڼه ګوڼه راکمه کړي شي، څو د میلمنو په سمه توګه هرکلی وشي. ټاکل شوی چې د کابل نړیوال کانفرنس به د چنګاښ یا سرطان د میاشتې په 9 نیټه جوړ کړی شي چې پکې به د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي ګډون وکړي. د یو بل خبر له مخې د بشر د حقونو د څار ادارې په خپل یو نوي ریپورت کې له افغان دولت څخه غوښتي دي چې د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو ونډه نه هیروي او د دوی حقوقو ته باید او د دوی حقوق باید په نظر کې ونیول شي. چارواکي وایي په کندهار کې د وو خونځوي د جوړېدو قراردادونه نن لاسلیک شول. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې له دغو خونځویو څخه به نږدې 2000 زده کوونکي چې مخکې تر خیمو لاندې زده کړې کولې ګټه پورته کړي، او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره نن د متحده ایالاتو لخوا د 5 ملیون ډالرو په ارزښت د مرستې یو تړون لاسلیک شو. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند محمد عظیم نوربخش ازادي رادیو ته وویل چې دغه مرستې به د کابل او د هرات د پوهنتونونو په ژورنالیزم پوهنځیو باندې ولګول شي. خبرونه ادامه اوري. د پاکستان پولیس وایي چې باندې شپږ نیم سوه مشکوک وسلوالي په خیبر پختونخوا کې نیولې دي. د کسان د تېرې اونۍ تر خونړي برید وروسته ونیول شول چې له امله یې له سلو ډېر کسان ووژل شول. پاکستانیو طالبانو په لاهور کې د جمعې د ورځې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. دا په وروستو نهو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی نن وویل د ایران د اټومي پروګرام ساینس پوته چې په واشنگتن کې د پاکستان سفارت ته پناه وړي باید اجازه ورکړي شي چې له متحده ایالاتو ووزي. منوچهر متکی نن د خبرې په مدرید کې د خبری کانفرنس په ترڅ کې وکړي او دا یې تایید کړه چې امیری په واشنگتن کې د پاکستان هغه دفتر ته تللی چې په امریکا کې د ایران د ګټو ساتونکي دي. متکی ویلي چې امیری ایران ته د خپلو راګرځېدو غوښتنه کړې او متحده ایالات باید د هغه غوښتنه ومني. تر دې دمخه پاکستان هم دا تایید کړی و چې د ایران د اټومي پروګرام یو ساینس پوه چې تهران وایي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا تختول شوی و په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې پناه اخیستی ده. متحده ایالات وایي د امیری د ورکېدو په اړه یې څه نه دي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند نعیم پتیاله له اسلام آباد په ټلیفون کې د مشال رادیو ته په خبرو کې وویل پتیاله وایي هو دا خبره سمه ده. هغه پرون ماښام شاوخوا پر شپږ نیمه بجو د کوم چا لخوا سفارت ته راوستی شو. دا د پاکستان سفارت نه دی. پاکستان په دې مسله کې لاس نه لري او یوازې هڅه کوي چې د امریکایي مقاماتو سره په دې اړه همکاري وکړي. شهرام امیری تیر کال د جون په میاشت کې د حج لپاره تللی و خو سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته ترې تم شو. له 1990 میلادي کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې له منځه تللې او د ایران د ګټو د دفتر څخه په واشنگتن کې د پاکستان سفارت څارنه کوي. د فرانسې پارلمان نن په عامو ځایونو کې د مخ پر پټولو د بندیز په اړه قانون ته رای ورکوي. د دې قانون پلویان وایي د مخ پټول د فرانسې سیکولار ارزښتونو او امنیت ته ګواښ پیښوي، خو د دې نظریې مخالفین بیا وایي چې دا زیاتې دي او ممکن چې د اساسي قانون سره په مخالفت کې واقع شي. د دې قانون له مخې به سرغړوونکي 1.5 یورو جریمه کیږي. په فرانسې کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسیږي، خو د دوی ډیر کم شمیر چې شاوخوا 2000 ښځو ته رسیږي خپل مخونه پټوي. او د چک جمهور رئیس واسلاف کلافس نن نوی حکومت اعلان کړو. د خلکو محافظه کار دیموکرات او دوه نورو محافظه کارو نو ګوندونو ترمنځ ائتلاف په پارلمان کې له 200 کرسیو څخه 113 د می د 28مې او 29مې په انتخاباتو کې وګټلې. وروسته له دې چې د تیر میلادي کال په مارچ کې درې ائتلافي ګوندونه چې د چک د خلکو د ګوند لخوا یې مشري کېدله سلب اعتماد شول، نو د چک جمهوریت د سرپرست حکومت لخوا اداره کېده. او سم مجاهد جواد د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه پلندور اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت پر مسالې باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره موافقه وشوه. د باختر په نامه دولتي خبری اژانس لیکلي چې د وزیرانو په شورا کې د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي موافقې په برخه کې ستونزې حل شوې دي. د وړاندې وویل چې تماده د ترانزیت په برخه کې دغه تړون به ډېر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د لویدیځ زون د صادراتو کچه د دې کال په لومړیو درو میاشتو کې 1.5 میلیون ډالرو ته رسېدلې چې پکې 1.3 میلیون ډالرو په اندازه زیاتوالی راغلی. په لویدیځ زون کې د سوداګرۍ د خونی مدیر غلام جیلانی حمیدی د پژواک خبری اژانس ته ویلي دي چې د دغو صادراتو زیاته برخه وچه میوه، طبي بوټي، سبزیجات، زعفران، قالینې او تعمیراتي ډبرې جوړوي. د وړاندې وویل چې د دغو صادراتو زیاته برخه د هرات او پاتې نورې د ګاونډیو ولایتونو لکه بادغیس، غور او فراه ولایتونو څخه جوړیږي. او دا هم سپورتي خبرونه. په بغلان کې چې د والیبال کوم مسابقه په دې ورستیو کې پیل شوې وي، دا مهال خبر درس کې پر مخ روان دي. د بغلان د ورزش امیر د بختر دولتي خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغه مسابقه کې د مرکز ولسوالیو د والیبال 12 ټیمونو برخه اخیستي. د زیاته کړه چې دغه مسابقه به یو میاشت نور هم دوام وکړي او په پای کې به دغه ولایت د والیبال ټیم ته ترې تکړه لوبغاړي وټاکل شي. په عین حال کې له بلخ ولایت څخه پر رسیدلو راپورونه کې ویل شوي دي چې په دغه ولایت کې د والیبال او فوټبال مسابقه پیل شوې دي. د بلخ ولایت د ورزش امیر محمد ابراهیم عثماني اصغر ډو ته وویل چې د والیبال په مسابقو کې د مرکز ولسوالیو څخه 13 ټیمونو برخه اخیستي چې دوه اونۍ نور به هم دوام وکړي. د وړاندې وویل چې دغه مسابقو هدف د لوبو لپاره د ځوانانو هڅونه ده.
دا ازادي راډیو دا وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د وزیرانو شورا په اداري فساد د تورن وزیرانو او جګپړو چارواکو د محاکمې لپاره یو نوی قانون تصویب کړ. د بشر د حقوقو د سر نړیوال ادارې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې ښځو ته د ونډې غوښتنه کړې. په کابل کې د دې ادارې مشر وایي
کچیر ښځې له پیل څخه د دې پروسې یوه برخه ونه اوسي او کچیر په لوړو مقامونو کې د هغو کسانو د داخلېدو لپاره چې د ښځو د ځورولو اوږد تاریخ لري د مخنیوي لپاره سخت شرایط موجود نه وي، نو په دې صورت کې به دا پروسه زیانمنه سي.
په دې اړه به تفصیلي رپورټ واورئ. د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره د افغان حکومت تیاری او مسوده هم د روان خبرونې د موضوعاتو یوه برخه ده او که وختونو ځینې نور مطالب. اوس هم د روان خبرې مجلې لومړی موضوع. د افغانستان د وزیرانو شورا یو قانون تصویب کړ چې له مخې په اداري فساد د تورن وزیرانو او د سترې محکمې د غړو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمې جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې دغه کار د افغانستان د اساسي قانون پر اساس کېږي. د افغانستان د جمهور رئیس وایان وحید عمر د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د ځانګړو محکمو د جوړېدو قانون د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې تصویب شو. په خوا تر دې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د اداري فساد پر تور د کابینې د یو شمېر پخوانیو او وسنیو وزیرانو دوسیه ورسره دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن د راپور ته.
د افغانستان د وزیرانو شورا په اداري فساد د تورن وزیرانو او د سترې محکمې د غړو لپاره د ځانګړو محکمو د جوړولو قانون په داسې حال کې تصویب کړ چې ویل کیږي د کابینې ځینې پخواني او اوسني غړي له مخکې نه په اداري فساد تورن دي. د سه شنبه په ورځ د جمهور رئیس ویاند وحید عمر یو خبري کانفرنس ته وویل چې د حکومت د هغو غړو چې په اداري فساد تورن دي د محاکمه کولو لپاره د ځانګړو محکمو د جوړولو قانون د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې تصویب شو.
دیروز کابینه جمهوری اسلامی
دای وای پرون د افغانستان د اسلامی جمهوریت کابینه یو قانون تصویب کړ چې لمخې به د حکومت د غړو لپاره ځانګړي محکمې یعنی د افغانستان د کابینه وزیرانو ته چې یا په خو او یا هم اوس په اداري فساد تورن وي ځانګړي محکمې جوړیږي. همدارز د سترې محکمې د رئیس او غړو لپاره به هم کې اړتیاوي ځانګړي محکمې جوړ شي. وحید عمر وویل چې دغه قانون به یا په نږدې راتلونکي کې د جمهور رئیس د یو تخنینی فرمان له مخې تطبیق شي او یا به هم د ولسی جرګې لخوا تر تصویبې دا پورې وځنډیږي. افغان دولت دغه اقدام د اساسي قانون له مخې او د لوی څارنوالۍ له غوښتنې سره سم کړی. تر دې پخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د کابینې شاوخوا 15 پخواني او اوسني غړي په اداري فساد تورن دي چې د محاکمې لپاره باید ځانګړي محکمې جوړ شي. لوی څارنوالۍ هم دراز ویلي و چې د ځینو دغو پخوانیو او اوسنیو وزیرانو دوسیې بشپړې شوې هم دي او په ځینو نورو یې کار روان دی. د افغانستان جمهور رئیس په دې وروستیو کې د یو فرمان په صادرولو سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې واکونه هم زیات کړل. یو شمېر انتقاد کوونکي وایي چې افغان دولت د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې بېلابېلې ادارې رامنځته کړې دي، خو تر اوسه پورې د قناعت وړ نتایج نه دي ورکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا نوې رامنځته کېدونکې محکمې به د حکومت هغو جګپړو چارواکو ته په سزا ورکولو وتوانېږي چې په بیت المال او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې اختلاس کړی.
د افغانستان د وزیرانو شورا دا قانون په داسې حال کې تصویب کړی چې د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری بشپړ شوی او ویل کېږي چې ممکن په دغه کانفرنس کې مرستندویه هیوادونه د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره په افغان دولت زیات فشار راوړي. دا کانفرنس راتلونکې سه شنبه د بهرنیو هیوادونو د لسګونو وزیرانو او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون پرانستل کېږي. د غونډې ته له امنیت نیولې تر اقتصاد افغان حکومت یو لړ وړاندیزونه لري. د غونډې لپاره د حکومت تیار کړې مسوده اسوشیټ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده چې احمد شیبر په خپل رپورټ کې راخسته.
د افغانستان حکومت له بهرنیو مرستندویو هیوادو غواړي چې پر مهمو پروژو 80% مرستې د دوی له لارې ولګول شي. افغان چارواکي په دې نظر دي کدا سي وشي چې په میلیارډونو ډالر مرستې حکومت مصرف کړي نو په افغانستان کې بدل وشي مخه ونیول شي. راتلونکې سه شنبه په کابل کې نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په دې غونډه کې له مرستندویو هیوادو او مؤسسو وغواړي چې د راتلونکو دوو کلونو په مخه له هغو درویشت مهمو پروګرامونو او پروژو سره چې په دې کانفرنس کې به یاد شي 80% مرستې له افغان حکومت سره وکړي. د افغانستان مالی وزیر عمر زاخلوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې مشته تر هر څه نظم مهم دی او د کابل تر نړیوال کانفرنس وروسته به هم د نظم لپاره ټولې دولتي ادارې په 500 برخو وویشل شي چې د کانفرنس پریکړو د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي.
ما وزارت هارا یو ارګانای دولتي په 5
د یوې مشټول وزارتونه یا دولتي ارګانونه پر 500 برخو وویشو چې یو حکومتداري چې لاس مهم دولتي ارګانونه پکې برخه لري. د کرنې او کلو پراختیا په برخه کې 15 وزارتونه شامل دي. د بشري منابع پراختیا ته 15 وزارتونه ځنګړي سي او په اقتصادي بنسټونو کې 8 ارګانونه شامل دي.
د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا به د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون، د اروپایي ټولنې او ناتو استازي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د نږدې 40 هیوادونو استازي د نړیوالو مؤسسو له یو شمېر استازو سره برخه واخلي. د افغانستان د مالیې د وزارت په وینا له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکوره شوی دی، نړیوالو له افغانستان سره 90 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې دا پیسې په هغو پروژو لګېدلې دي چې افغان حکومت پکې یا لږه برخه لرلې یا یې هیڅ برخه نه ده لرلې. د جنوري په میاشت کې د لندن په نړیوال کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو سلا شول چې د افغانستان د حکومت له لارې په راتلونکو دوو کلونو کې مرستې 50% ډېرې کړي. البته شرط یې دا کې شو چې د افغانستان حکومت اقتصادي سیستم پیاوړی کړي او اداري فساد لږ کړي. د افغانستان حکومت د کابل په نړیوال کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې لمرستندوی هیوادو او ټولنو غواړي چې د افغان حکومت لاري د پیسې ډېری ولګول شي، دا هم غواړي چې دا پیسې د پر هغو پروژو مصرف شي چې د حکومت لپاره مهم ښکاري. د کابل د کانفرنس د مسوده یو کاپی اسوشیټډ پریس اژانس ترلاسه کړې ده. په دې کې ویل شوی دي چې افغان حکومت په وړاندیز وکړي چې افغان مامورین دي وروزل شي، له اداري فساد سره د مبارزه وشي، مهمو وزارتونو ته د پام ډېر شي، د سواد د زده کړې پروګرامونه دي پراخ شي، نوې لارې دي جوړې شي، د اوبو خور سیستم دي سم شي، د اوبو نوي بندونه دي ودان شي، نوې مځکې دي آباد شي او د طبیعي زیرمو د استخراج په برخه کې مرسته وشي. عمر زاخلوال وویل نړیوال ټولنې ته دا ډیره مهمه ده چې د خپل خلکو د مالیاتو د پیسو اغیز په افغانستان کې عملاً وویني. یو بل مسله چې د کابل په کانفرنس کې بیان شي هغه د یو شمیر ولایتونو امنیتی چارې دي چې افغان حکومت ته به وسپارل شي او په کانفرنس کې به وړاندیز وشي چې افغان حکومت به د متوسطې طبقې له طالبانو سره اړیکې ونیسي څو د کار په مقابل کې وسلې پر مځکه کیږدي.
خبري مجله اوري.
ل بل لوري په داسې حال کې چې افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې هڅه کوي، د بشر د حقوقو د سر نړیوال ادارې پر افغان دولت غږ وکړ چې د روغې جوړې په خبرو کې د ښځو فعاله ونډله یادونه باسي. د بشر د حقوقو د سر ادارې دغه غوښتنه په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه په یو نوي راپور کې کړې. په راپور کې هم درز راغلی چې هغه ښځې اوس هم له ګڼو ستونزو او ګواښونو سره مخ دي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ژوند کوي. بلخو افغان دولت وایي چې د ښځو او ټولو افغانانو خوندې توپ ته په پام سره به د سولې پروسه پر مخ بوزي. نور حال له کابل د معصوم میوند په دې رپورټ کې.
د بشر د حقونو د څار اداره په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښیي چې افغان دولت هڅه کوي وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای کړي. د دغه سازمان په نوي راپور کې چې د لسو ډالرو طالب او د ښځو حقونو په نامه خپور شوی، د وسلوال مخالفینو په سیمو کې د ښځو حالت څېړلی او وایي چې په دغو سیمو کې اوس هم ښځې له ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشر د حقونو د نړیوالې ادارې رئیس تامیلینوسکي په کابل کې د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت وویل چې افغان ښځو ته دې په ټولو سیاسي چارو کې ونډه ورکول سي او همدارنګه د وسلوال مخالفینو سره د سولې په خبرو کې هم باید د ښځو ونډه هېره نه سي. ښاغلی ملینوسکي وویل د سولې په هر ډول خبرو کې که ښځې ونډه ونه لري نو ښه نتیجه به ورنه کړي.
که چیرې ښځې له پیل څخه د دې پروسې یوه برخه ونه اوسي او که چیرې په لوړو مقامونو کې د هغو کسانو د داخلېدو لپاره چې د ښځو د ځورولو اوږد تاریخ لري د مخنیوي لپاره سخت شرایط موجود نه وي نو په دې صورت کې به دا پروسه زیانمنه سي او هغه لاسته راوړنې به بیرته له لاسه ورکړو چې په تېرو وختونو کې مو درلودې.
د بشر د حقونو د څار د ادارې په دغه راپور کې د افغانستان په 5 جنوبي او ختیځو ولایتونو کې چې د وسلوالو طالبانو او نور مخالفینو فعالیت پکې نسبتا زیات دی د ښځو حالت څېړل شوی. په دې راپور کې لسو ښځو سره مرکې شوي دي چې ویلي دي له زده کړو او کار کولو څخه بې برخې دي او د یوه سوله ییز ژوند د کولو هیله نه لري. بل خو افغان چارواکي وایي چې په ټولو برخو کې او همدارنګه له وسلوال مخالفینو سره د سولې په بهیر کې هم د ښځو ونډه په پام کې نیول شوې ده. د افغان ولسمشر حمید کرزي ویاند وحید عمر وایي د سولې په خبرو کې به هیڅ داسې ګام وانه خیستل شي چې افغانانو ته زیان ورسیږي.
هیڅ اقدام در راستای
د سولې د راوستلو په لار کې به هیڅ ډول داسې اقدام ونه شي چې د ښځو د حقونو او یا هم د ټولو وګړو د هغه ازادیو د لاسته په بای تمام شي چې په دې تیرو اوو او یا هم اتو کلونو کې مو لمس کړي او یا مو هم ترلاسه کړي دي.
همدارنګه د بشر د حقونو د څار ادارې په خپل راپور کې له افغان دولت څخه غوښتي هغه کسان چې په بشري جرمونو تورن دي باید د سولې او پخلاینې په خبرو کې شامل نه سي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي او د اکثرو سیمو ښځې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم یو امنیتي موضوع. رپورټونه څرګندوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې یو افغان پوځي پر برتانوي عسکرو ډزې کړې دي، درې وژلې دي او دوی ټپیان کړي دي. له دې پیښې وروسته د افغانستان حکومت د دستي تحقیقاتو امر کړی دی. د لویدیځو اژانسونو په استناد په دې اړه احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هغه پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په جنوب کې یو افغان عسکر پر برتانوي پوځیانو ډزې کړي دي. په کابل کې ناټو وایي ولسمشر کرزي د برتانیا سفارت ته پیغام استولی دی او پکې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. البته که چیرته مسله همداسې وي لکه لومړنیو رپورټونو چې تایید کړې ده. اسوشیتد اژانس وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې پر دې کسانو برید شوی دی یا سهوان په ډزو کې وژل شوي دي. د ولسمشر کرزي ویان وحید عمر وویل چې حامد کرزي چې کله ابتدایي رپورټونه واورېدل چې یوه افغان پوځي پر بهرنیو عسکرو ډزې کړې دي نو ډېر خواشینی شو. نړیوالو ځواکونو مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې د دوی درې پوځیان د سیشنبې په ورځ وروسته له یوه بریده د افغانستان په جنوب کې ووژل شول. په دې برخه کې بهرنیو پوځیانو ډېر توضیحات نه دي ورکړي. د ولسمشر کرزي ویاند وویل چې جمهور رئیس دفاع وزارت ته امر کړی دی چې د دې پیښې په اړه اطلاعات راغونډ کړي.
سو فار از اور منیسټری اف ډیفنس از کنسرنډ دی ار انویسټیګیټینګ دیس.
تر اوسه زموږ د دفاع وزارت اندېښنه لري. دوی د دې پیښې تحقیقات کوي، خو که چېرته دا خبره ثابته شوه نو دا د ډېر تاسف خبره ده. هیله من یو چې بشپړ تحقیق یې وشي.
د ناټو یو چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده اسوشیتد اژانس ته ویلي دي چې حامد کرزي د خواخوږۍ پیغام برتانیا او ناټو ته استولی دی. تیر کال په نومبر کې یو افغان پولیس 5 برتانویان وژلي وو چې له هغه وروسته د افغانستان د پولیسو او پوځیانو د روزنې په برخه کې د نړیوالو د ستونزو یادونه وشوه. ویل کېږي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې راتلونکې اونۍ افغان حکومت یو ځل بیا دا مسله یاد کړي چې د افغانستان د پولیسو او پوځیانو په روزنه کې ډېره مرسته وشي څو د افغانستان امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي.
په رپورت کې مو واوریدل چې افغان حکومت د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې پکې یو افغان سرتیری په هلمند کې په برتانوي ځواکونو ډزې کړې او درې برتانوي عسکر یې وژلې دي.
راپورت زمور قضاوت ستاسو.
بیا هم په هلمند کې پاتې کېږي خو د بیا رغونې یو موضوع. د امریکا متحده ایالاتو په هلمند ولایت کې د کجکي د برېښنا د ستر بند د رغونې لپاره په میلیونو ډالر لګولي. دوی غواړي دا بند د افغانستان په جنوب کې د برېښنا د تولید د یو ستر بند په توګه فعال شي او په هلمند ولایت سربیره نورو ګاونډیو ولایتونو ته هم برېښنا ورکړي. په دې اړه جان قالو کوزي د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال او افغان چارواکو په حواله یو راپور برابر کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتو د کجکی د برېښنا د بند پر غونی او اسری کولو لسلو میلیونو ډالرو زیاته پیسې لګولي او دا به د افغانستان په جنوب کې د برېښنا د تولید تر ټولو ستر بند وي. امریکایان ځکه په دې بند باندې دومره زیاتې پیسې لګوي چې غواړي د ځایي خلکو زړونه خپل کړي او هغوی وهڅوي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. وال سټریټ جورنال لیکي د کجکی د برېښنا بند چې د امریکایانو د مالیو په پیسو رغول شوی ګټه تر هر چا زیاته طالبانو ته رسیږي. له کومې ورځې چې امریکایي ځواکونو د کجکی د برېښنا بند رغولی د برېښنا تولید دوه برابره شوی خو د برېښنا د انتقال مزي له هغو سیمو او ولسوالیو څخه تیریږي چې طالبان ورباندې مطلقه واکمني لري. طالبان له خلکو څخه د برېښنا محصول اخلي او د چارواکو په وینا په همدې پیسو وسلوال په سیمه کې د امریکایي او انګلیس ځواکونو په ضد جګړه پرمخ وړي. د 2008 کال د اکتوبر میاشت کې امریکا یو ستر توربین یا ټربین د سلو موټرو د کاروان په بدرګه د کجکی بند ته ورساوه خو دا توربین تر اوسه ځکه نه ده لګول شوی چې ساختماني مواد یې د امنیتي ستونزو له وجې نه رسیږي. د کجکی بند رغونې د چارو د پرمختګ او ستونزو په اړه د هلمند د والي ویان ښاغلی داود احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل
د کجکی پروژه چې د بیا رغونې په پروژه له وخت څخه د امریکا متحده ایالاتو په اوله کې هم دا پام دوی جوړ کړی دا پروژه دوی جوړ کړې اوس د بیا رغونې مسؤلیت هم دوی په غاړه اخیستی چې دوه کاله مخته د توربینونه نوی توربین هم ولېږدول شو کوم زوړ توربین چې ترمیم ته اړتیا درلودله هغه هم ترمیم کړی شو چې اوس دوه توربینه فعال دي او درېیم توربین هم ته چې نوی باید جوړ شي هغه تر کار لاندې دی خو کار یې په سور روان دی ځکه چې هلته د ځمکې له لارې په هغه کجکي ته په غځېدله لاره کې امنیتي ستونزې دي نو هغه امنیتي ستونزې باید ډېرې شي تر څو دوی وکولی شي چې دا کار یې په بیړه مخته ولاړ شي. د دې لپاره په خپل د امریکا متحده ایالات وسیع پلان لري او بودجه یې تقریبا دوه کاله مخکې دې ته اختصاص ورکړې وه هغو د بیا رغولو کار پیل دی هغه کار ورباندې روان دی. دا اوس کندهار هرات یې لویې لارې نه یعنې د سنګین دورایي څخه بیا تر سنګینه پورې بالاخره تر کجکي پورې د سړک د سیر کولو کار پیل دی. دا اوس د متحده عربي امارات په مالي مرسته باندې دا کار ترسره کېږي او کجکي بند هم حتما باید جوړ شي ځکه چې برېښنا ته سخته اړتیا ده.
په قومي چارو کې د هلمند ولایت مشاور ښاغلی حاجي ګل محمد خان وای څومره چې په هلمند کې برېښنا زیاتیږي په هماغه اندازه د طالبانو عاید او پیسې هم زیاتیږي. وال سټریټ جورنال ورسپونه لیکي هلمند یو ستونزمن ولایت ده چې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ سخت جګړې پکې کیږي. تر اوسه په افغانستان کې د ټولو وژل شوو بهرنیو عسکرو نیمایي په هلمند کې وژل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې د برېښنا زیاته اندازه به د اوبو خور لپاره هم استعمال شي خو دا چې په هلمند ولایت کې زیاته اندازه کوکنار کرل کیږي نو د نشه یي موادو د زیاتېدو بیرې هم شته. په هلمند ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د موسسې یا USAID مشر روی دونوهوی وای برېښنا د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. له کومې ورځې چې د کجکی د برېښنا بند رغول شوی په هلمند کې چې څه فابریکې دي فعالیت او تولید زیات شوی دی. د مثال په ډول په تیر وخت کې په لشګرګاه کې د یخ جوړولو یوه فابریکه وه خو دا مهال شمیر 50 ته رسېدلی. دغه راز د لشګرګاه د حجاري او نجاري فابریکې فعالیت هم زیات شوی او لنډه دا چې د برېښنا په زیاتېدو سره زیات شمیر خلکو ته د کار امکانات برابرېږي.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د ایران دولتي راډیو د سه شنبه په ورځ ویل چې په سعودي عربستان کې لا درکه شوې ایرانی ساينس پوه چې تهران وای د امریکا استخباراتو تختولې ده په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې پناه اخیستې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه راپور لري چې مهمه برخه رضوان مراد اوروي.
د ایران دولتي راډیو د سه شنبه په ورځ خبر ورکړ چې دغه هیواد اټومي ساينس پوه شهرام اميري په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې د ایران د ګټو په دفتر کې پناه اخیستې او غواړي چې په فوري توګه خپل هیواد تراستون شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت وان ندیم پټیاله وویل
دا سمه ده هغه تیر ماښام شاوخوا شپږ نیمې بجې د چا لخوا راوړل شوی خو هغه د پاکستان په سفارت کې نه دی. پاکستان په مسله کې هیڅ کومه مداخله نه لري بلکې موږ د امریکا او ایران ترمنځ د ارتباطاتو په چارو کې د منځګړیتوب رول لرو.
د تهران او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې د ایران د 1990 میلادي کال له اسلامي انقلاب وروسته قطع شوې دي خو په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې د ایران د ګټو دفتر د دوړو هیوادونو غیر مستقیمه چارې تنظیموي. شهرام امیری چې د پوهنتون یو څېړونکی دی تیر کال په سعودي عربستان کې د حج د مناسکو پر مهال لا درک شو. ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی چې امیر یې تختولی او متحده ایالاتو ته یې سپارلی دی، خو سعودي عربستان بیا د تهران دا تور رد کړی. د روانې میاشتې په سر کې د ایران حکومت په تهران کې د سویس سفیر احضار کړ او هغه ته یې د امریکا لخوا د شهرام امیری د تختولو په باب شواهد او اسناد هم وسپارل. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ځانګړې څانګه لري. په دې وروستیو کې د ایران د رادار اکاډمي ساینس پوه شهرام امیری درې مشکوک ویډیو فلمونه هم خپاره شوي دي. په لومړني ویډیو فلم کې یو سړی چې ځان امیری معرفي کوي وایي چې هغه متحده ایالاتو ته وړل شوی دی او هلته شکنجه شوی هم دی. په دوهمه ویډیو کې چې پر انټرنیټ خپره شوی دی، یو سړی چې ادعا کوي ایرانی ساینس پوه دی وایي چې هغه اصلا په متحده ایالاتو کې زده کړه کوي. په درېمه خپره شوې ویډیو کې بیا هم یو سړی ځان امیری معرفي کوي او ادعا کوي چې د امریکا له استخباراتو نه تښتېدلی او اوس چیرته پټ دی. په ویډیو کې څرګند شوی کس د بشري حقونو له ډلو غواړي چې ایران ته په ستنېدو کې له هغه سره مرسته وکړي. په تیره مارچ میاشت کې ای بی سی نیوز خبر ورکړ چې د ایران اټومي ساینس پوه شهرام امیری امریکا سره یوځای شوی دی او له مرکزي استخباراتو یا سی آی ای سره همکاري کوي. ایران په لومړي سر کې دا رد کړ چې ګواکې لا درک شوی ساینس پوه د تهران په لانچمن اټومي پروګرام کې دخیل دی. امریکا او لویدیز متحده نه اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی، خو تهران بیا ټینګار کوي چې د دغه هیواد اټومي پروګرام د سولې سو اهدافو لپاره دی.
له همدې سره د روانې خبرې مجلې وخت پای ته ورسېدو. راتلونکي خبرې مجله زرغونه منګل وړاندې کوي.
مننه حمید جان. تاسو ستړي مشه شنونده های ګرامي، سلام و شامتان خوش. به امید کامگاری و سلامتیتان و هم به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که حکومت افغانستان گزارش ها در موردی که حکومت ای کشور تقاضای بیرون کردن 50 نفر از طالبان از لست سیای ملل متحد کرده نادرست خوانده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست مقیم نایه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید امروز یک سرباز افغان در جنوب این کشور با ضرب گلوله 3 سرباز بریتانیایی را کشته است. ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را رد کرد که گویا حکومت افغانستان خواهان حذف نام 50 تن از مخالفین مسلح از فهرست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. وزیر امور خارجه ایران امروز گفت به دانشمند هسته‌ای ایران که در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه برده است باید اجازه ترک آمریکا داده شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید امروز یک سرباز افغان در جنوب این کشور با ضرب گلوله 3 سرباز بریتانیایی را کشته است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در این حادثه 4 سرباز دیگر بریتانیایی زخمی شدند. در رابطه با این خبر جزئیات بیشتر را نشده است، اما گفته می شود که این سرباز افغان زمانی به سوی نیروهای بریتانیایی فایت کرده است که آنان در ولایت هلمند به صورت مشترک گزمه می نمودند. مقامات افغان دستور تحقیقات در مورد چگونگی این حادثه را داده است. ریاست جمهوری افغانستان نیز در ارتباط به این واقعه تاثرات خود را ابراز کرده. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
We heard about this morning with regret.
با تاسف ما این خبر را صبح امروز شنیدیم و رئیس جمهور از این حادثه خیلی متاثر شده است. در یک رویداد مشابه در ماه نوامبر سال گذشته 5 سرباز بریتانیایی نیز از سوی یک سرباز افغان در ولایت هلمند با ضربه گلوله از پا در آورده بودند. ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را رد کرد که گویا حکومت افغانستان خواهان حذف نام 50 تن از مخالفین مسلح از فهرست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان 5 سال پیش از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا نام های 20 تن از افراد مسلح طالبان را از این لست حذف کند.
حکومت افغانستان در سال 2005 تقاضای حذف نام 20 تن را از لیست کرده بود. تنها 10 نفر باقی ماندند که نام از این 10 نفر دوباره فرستاده شد به سازمان ملل متحد.
با گفته وحید عمر، توافق حکومت افغانستان با هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد که چند پیش به منظور بررسی نامهای مخالفین مسلح در فهرست سیاه به کابل آمده بود، طوری است که در همکاری نزدیک دوسیه ها مطالعه و سپس تصمیم گرفته می شود. و ریاست جمهوری افغانستان از ایجاد محکمه خاص به هدف محاکمه آن ده از اعضای کابینه حکومت خبر داده است که متهم به فساد اداری می باشد. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری این مطلب را ابراز کرده چنین گفت:
در نتیجه این قانون محاکم خاص برای اعضای حکومت یعنی وزرای کابینه افغانستان که یا در گذشته و یا هم در حال متهم به فساد اداری باشند ساخته خواهد شد.
آقای عمر همچنان گفت در صورت نیاز محکمه اختصاصی برای پیگرد اعضای ستر محکمه افغانستان که در فساد اداری دست داشته باشند و یا مرتکب جرم شوند محکمه نیز ایجاد خواهد شد. این در حالی است که از حکومت افغانستان انتقاد می شود که در زمینه رسیدگی به دوسیه های افراد آغشته با فساد اداری به خصوص اراکین بلند پایه حکومت از جدیت کار گرفته نمی شود. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقریمتان می شود. وزیر امور خارجه ایران امروز گفت باید به دانشمند هسته‌ای ایران که در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه برده است اجازه ترک امریکا داده شود. منوچهر متکی که در مادرید پایتخت اسپانیا در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد تایید کرد که شهرام امیری داخل آن دفتر سفارت پاکستان در واشنگتن شده است که حافظ منافع ایران در ایالات متحده امریکا است. متکی گفت که امیری برگشت فوریش را به ایران تقاضا کرده است و گفت با او باید اجازه داده شود که امریکا را ترک کند. تا کنون واضح نیست که آیا امیری به دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پناه برده و یا او از سوی مقامات ایالات متحده امریکا به سفارت پاکستان در واشنگتن تحویل داده شده است. پلیس در شمال غرب پاکستان میگوید که بعد از یک حمله بمی بزرگ در شهر لاهور پاکستان که 100 کشته به جا گذاشت، آنها بیشتر از 650 جنگجوی مظنون را دستگیر کردند. گروه تندرو طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. معین افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا گفت پلیس و شبه نظامیان پاکستانی در شهر پشاور و سه منطقه نزدیک به آن عملیاتی را انجام دادند. لیاقت علی خان عامر پلیس پشاور با آژانس خبری فرانس پرس گفت 400 تن از این افراد از شهر پشاور گرفتار شدند و پلیس در این عملیات اسلحه و مهمات نیز به دست آورده است. اما دوستان و وابستگان دستگیر شده ها می گویند که آنها بی‌گناهند. پارلمان فرانسه امروز قانون منع کامل حجاب اسلامی را به رایدهی خواهد گذاشت. طرفداران این قانون در فرانسه میگوید که حجاب اسلامی کامل با ارزش‌های سکولار این کشور در مغایرت قرار دارد و همچنان امکان دارد که امنیت را تهدید کند. این در حالی است که مخالفین این قانون معتقدند که تصویب آن آزادی‌های فردی و شخصی را تحت شعاع قرار می‌دهد و می‌تواند با قانون اساسی فرانسه در مغایرت قرار گیرد. فرانسه میزبان بزرگترین جامعه مسلمان در غرب اروپا است و نزدیک به 5 میلیون مسلمان در این کشور ساکنند. اما ارقام رسمی نشان می دهند که تنها 2000 تن آنها حجاب اسلامی کامل می پوشند. و یوگندا تعدادی را به اتهام دست داشتن در دو انفجار بمی در کامپالا پایتخت یوگندا دستگیر کرده است. تعداد تلفات دو انفجار در پایتخت یوگندا اکنون به 74 تن رسیده است. سخنگوی حکومت یوگندا نگفت که آنها چه تعداد افراد را به این اتهام دستگیر کردند، اما اظهار نمود که این گرفتاری‌ها با تعقیب بمب‌گذاری‌های انتحاری در پایتخت یوگندا پس از بمب‌گذاری سوم که آنها می‌خواستند در نقطه دیگر شهر منفجر نمایند صورت گرفت. گروه تندرو الشباب سومالی که با القاعده روابط نزدیک دارد مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. نیروهای یوگندا با عنوان بخشی از قوای حافظ صلح اتحادیه اروپا در سومالی مستقرند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی به دنبال نشر می‌گردد.
میزان صادرات ولایات غرب افغانستان در سه ماه اول امسال به بیش از 11.5 میلیون دلار میرسد که بیش از 4 میلیون و 300 هزار دلار افزایش را نشان میدهد. غلام جیلانی حمیدی مدیر صادرات اتاق تجارت و صنایع حوزه غرب با آژانس خبری پژواک گفته است که بیشتر اقلام صادراتی شامل پیداوار زراعتی و مالداری و خصوص میوه‌جات خشک و تازه، نباتات طبیعی، سبزیجات، قالین، سنگ تعمیراتی و زعفران بوده است. با گفته وی بخش عمده از اقلام صادراتی از ولایت هرات و بقیه از ولایات بادغیس، غور و فرا بوده است. وزارت مالی افغانستان میگوید مشکلاتی که روی موضوعات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان موجود بود رفع شده است و هر دو کشور در زمینه به توافق دست یافتند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان خبر می‌دهد که این مطلب را دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالی در تازه‌ترین جلسه شورای وزیران افغانستان ابراز کرده و گفته که قرار است این توافقنامه به زودی توسط افغانستان و پاکستان به امضا برسد. مسابقات والیبال که به تازگی در ولایت بغلان آغاز شده وارد مرحله حساس شده است. عامل ورزشی ولایت بغلان به باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفته است که این مسابقات میان 12 تیم از مرکز و ولسوالی های ولایت بغلان راه اندازی شده است. این مسابقات که حدود یک ماه دیگر در بغلان ادامه خواهد یافت، هدف از آن گزینش تیم برتر والیبال این ولایت خوانده شده است. مسابقات والیبال و فوتبال میان تیم‌های ولایت بلخ در شهر مزار شریف آغاز شده است. محمد ابراهیم عثمانی عامل ورزشی ولایت بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که در مسابقات والیبال 18 تیم از مرکز و برخی ولسوالی‌های این ولایت شرکت کردند و تا دو هفته دیگر ادامه می‌یابد. با گفته وی این مسابقات به هدف رشد و تشویق جوانان به ورزش راه اندازی گردیده است.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. تفصیلین موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان گزارش ها در مورد این که حکومت این کشور تقاضای بیرون کردن 50 تن از طالبان را از لست سیای سازمان ملل متحد کرده است نادرست عنوان کرده. قمندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان تلاش‌های حکومت پاکستان را در رابطه با مبارزه بر ضد تروریسم مورد تمجید قرار داده است. سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان حضور فعال زنان افغان در روند مذاکرات با مخالفین مسئله دولت افغانستان شده است. گزارش‌های دیگر را هم دنبال می‌کنیم، ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان ای گزارش ها را که گویا حکومت 50 نفر نام های 50 نفر از طالبان از لست سیاه ملل متحد خواهان از میان برداشتن اونا شده نادرست خوانده و ای دو سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته بعد از جرگه مشورتی از سال که در ماه گذشته در کابل برگزار شد، حکومت افغانستان انتظار دارد تا لست افراد که به حکومت افغانستان و جامعه بین المللی خطر تلقی نمیشن به شورای امنیت ملل متحد تحویل بده تا اونا از لست سیاه حذف شوند، ولی تا حال تصمیم قطعی که در این مورد اتخاذ نشد. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون مشنوین.
حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه تکذیب کرد که آن کشور از سازمان ملل متحد تقاضا کرده تا نام‌های 50 تن از طالبان سابق را از لست سیاه این سازمان دور کند، ولی گفته است در حال ارزیابی تقاضای جدید است. دفتر آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان گزارش های مطبوعات را که گویا حکومت این کشور تقاضای بیرون کردن 30 الی 50 تن از طالبان را از لست سیاه سازمان ملل متحد کرده نادرست خوانده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی به خبرنگاران در کابل گفته است که حکومت این کشور نام 50 نفر را به کسی و یا ارگان تحویل نداده است. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، 5 سال قبل دفتر کرزی لیست 20 تن از طالبان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل داد تا نامهایشان از لیست 137 نفری دور گردد. به گفته عمر، هدف این تقاضا کمک به روند مصالحه با شورایشان بوده است. قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد دارایی های مقامات ارشد طالبان و اعضای شبکه القاعده را مسدود کرده است. در عین حال بر سفرهای آنها محدودیت وضع کرده است. بعد از تقاضای حکومت افغانستان نام 5 تن از طالبان سابق از لست سیاه دور گردید، ولی تقاضا در مورد 5 تن دیگر رد شد. با گفته عمر، طبق توافق مذاکره در مورد 10 تن دیگر بین حکومت افغانستان و شورای امنیت ادامه داشته است. عمر در مورد چنین میگوید:
حکومت افغانستان در سال 2005 تقاضای حذف نام 20 تن را از لیست کرده بود. تنها 10 نفر باقی ماندند که نام از این 10 نفر دوباره فرستاده شد به سازمان ملل متحد.
وی همچنین افزود بعد از جرگه مشورتی کابل حکومت افغانستان توقع داشته است تا نامهای بیشتر طالبان از لست سیاد دور گردد تا از این طریق شرایط مذاکره با رهبران طالبان میاراره و فراهم شده و جنگ نوصله خاتمه یابد. ولی عمر گفت تا حال تصمیم قاطع در مورد نامهای بیشتر گرفته نشده است. به گفته عمر حکومت افغانستان تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا فهرست همه افرادی را که به افغانستان و جامعه بین‌المللی خطرناک تلقی نمی‌گردند ارائه کند تا از لست سیاه دور گردند. ولی تلاش‌های اخیر حکومت افغانستان به منظور تشویق طالبان به میز مذاکره و دیپلماسی سوالات را در مورد اینکه نام چه کسانی از لست دور گردد مطرح کرده است. عمر در مورد لست جدید چیزی نگفت ولی افزود که مذاکره جریان دارد. بنابراین رویترز حکومت افغانستان به خاطر دور کردن نامهای طالبان از لست سیاه باید قناعت شورای امنیت را به دست بیاورد. این کار مستلزم آن است تا حکومت شواهدی را ارائه کند که این افراد از خشونت دست کشیدند، قانون اساسی افغانستان را میپذیرند و روابطشان را با سایر طالبان و شبکه‌های القاعده قطع میکنند.
از بیانات مقامات حکومت افغانستان در مورد حذف نام‌های تعدادی از طالبان از لست سیاه ملل متحد شنیدین. از طرف دیگه در ارتباط با مسائل مربوط به سال با مخالفین باید گفت که سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان حضور فعال زنای افغان در روند مذاکرات با مخالفین مسلح دولت افغانستان شده. در تازه ترین گزارش این سازمان عمدتاً وضعیت زندگی زنای افغان در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت به بررسی گرفته شده. در این گزارش همچنان از دولت افغانستان خواسته شده تا در جریان پروسه مذاکرات با مخالفین حقوق زنا مد نظر گرفته شوه و نقض نشه. میپردازیم به ادامه گزارش ها. تازه ترین نشست شورای وزیرای افغانستان به خاطر جلوگیری از فساد اداری در کشور قانون ایجاد محکمه اختصاصی تصویب شد. تا وعد از اعضای حکومت مخصوصا وزرا و اعضای ستر محکمه که با فساد دست دارن و به فساد آغشته هستن محاکمه شوند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در نشست خبری در کابل گفت که این قانون تا یک فرمان تقنینی رئیس جمهور و یا بعد از تصویب شورای ملی نافذ خواهد شد. فیض‌الله قرداش و جزئیات بیشتر.
قانون ایجاد محکمه اختصاصی برای آن عده از اعضای کابینه حکومت افغانستان و ستر محکمه که در فساد دست دارند در حالی تصویب شده است که گفته می شود شماری از اعضای فعلی و سابق کابینه متهم به فساد اداری اند و به گفته لوی سارنوالی افغانستان تلاش ها برای رسیدگی به دوسیه های این اشخاص ادامه دارد. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت وزرا و کارمندان عالی رتبه دولت که به فساد متهم باشند مطابق به این قانون محاکمه خواهند شد.
دیروز کابینه جمهوری اسلامی افغانستان یک قانونی را به تصویب رساندند که در نتیجه این قانون محاکم خاص برای اعضای حکومت یعنی وزرای کابینه افغانستان که یا در گذشته و یا هم در حال متهم به فساد اداری باشند ساخته خواهد شد و هم برای اعضای ستر محکمه و رئیس ستر محکمه در صورت نیاز محاکم خاص ساخته خواهد شد. قریب هرچه زودتر یا به اساس یک فرمان تقنینی نافذ شود و یا هم برگشت دوباره ولسی جرگه افغانستان شورای ملی افغانستان از ولسی جرگه هم تصویب شود.
آقای عمر گفت که قانون ایجاد این محکمه در تازه ترین اجلاس شورای وزیران به تصویب رسیده و آن را بخشی از تلاش های حکومت در زمینه مبارزه با فساد خواند. لوی سارنوالی افغانستان قبلا گفته بود که برای محاکمه 15 تن از اعضای فعلی و سابق کابینه حکومت که متهم به فساد اداری اند باید یک محکمه اختصاصی ایجاد شود. شماری از آگاهان به این نظرند که دولت افغانستان در تلاش به محو و یا کاهش فساد در این کشور ادارات متعددی را ایجاد نموده اما نتایج بهتری نداشته است. در حالی که حکومت افغانستان از کوشش‌ها به هدف ایجاد محکمه اختصاصی برای محاکمه مقامات عالی رتبه حکومت که آغشته به فسادن خبر می‌دهد و انتقادهایی نیز موجود است که دولت تا کنون در زمینه رسیدگی به دوسیه‌های اراکین بلندپایه از جدیت کار نگرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. در خونه من گلستان زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ایالات متحده امریکا به هدف تقویت پوانزه جورنالیزم پوانتون کابل و دپارتمنت جورنالیزم پوانتون ایرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان مساعدت میکنه. تفاهم نامه ارزش بیش از 5 میلیون دلار اخیراً بین سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان و مسئول فرهنگی از سفارت امریکا در کابل به امضا رسید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که با استفاده از این کمک زمینه های بهتر کار عملی به محصلین ژورنالیسم ای دو پوانتون، البته پوانتون کابل و پوانتون ایرات فراهم میشه. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا به ادامه کمک‌هایش به نهادهای تحصیلی افغانستان مساعدت تازه‌ای را به وزارت تحصیلات عالی افغانستان متعهد گردیده است. آمریکا در نظر دارد با کمک 5.2 میلیون دلار پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و دپارتمنت ژورنالیسم پوهنتون هرات را تقویت و تجهیز بکند. محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تفاهم‌نامه مساعدت تازه ایالات متحده امریکا با تازگی میان محمد سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان و مسئول بخش فرهنگی سفارت امریکا در کابل امضا گردید. آقای نوربخش اضافه کرد که با استفاده از این کمک زمینه های لازم کار عملی برای محصلین ژورنالیسم پوهنتون های کابل و هرات مساعد می شود.
هدف این پروژه اعمار ساختمان مورد نیاز پوهنزه های ژورنالیسم پوهنتون کابل و پوهنتون هرات است و همچنان تهیه مواد و تجهیزات برای شبکه رادیو، استدیوی تولیداتی تلویزیون و همچنان تولیدات چاپی، توسعه مهارت های پوهنزه ژورنالیسم و محصلین ژورنالیسم که تا خودشان توانایی مندی ازیره داشته باشند که در تهیه پروگرام های رادیویی چاپی و تلویزیونی مهارت خود داشته باشند. این پروژه در مدت 3 سال باید تکمیل شود و کارهای ساختمانی ازی که بر استودیوهای خود رادیو تلویزیون و مطبعه چاپی هست تا 3 ماه کارش آغاز می شود.
در همین حال مسئول بخش فرهنگی سفارت آمریکا در کابل ابراز امیدواری کرده است که با این کمک ایالات متحده آمریکا توانایی محصلین ژورنالیسم این دو پوهنتون افغانستان در خصوص کار خبرنگاری و تولید برنامه‌ها بیشتر شود. از سوی دیگر محصلین پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل از آمادگی آمریکا برای فراهم کردن زمینه آموزش های عملی به آنان ابراز خرسندی می کنند، اما تاکید می نمایند که از این کمک ها باید استفاده مؤثر صورت بگیرد. محمد اکبر رستمی محصل سال سوم پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل با توضیح مشکلاتی که محصلین این پوهنزه به آن روبرو اند چنین گفت:
با مشکلات زیاد ما مواجه هستیم، چون بنزه ژورنالیسم است به این معنا که هم استودیو رادیو وجود داشته باشه هم استودیو تلویزیون، اما ما اصلا استودیو نداریم. اگر داریم هم وزارت بهش امکانات نمیتن. در افغانستان یک چیز یک برنامه را در نظر میگیری کاغذ میمونه، آمد استودیو را افتتاح کرد کو لوازم امکانات است، ما تا حال رفتیم نه چی بدل میخوره.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در حال حاضر نزدیک به 400 محصل در بخش روزانه و بیشتر از 236 محصل دیگر در بخش شبانه پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل درس میخوانند. انتقادات میشود که نصاب درسی در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان بسیار کهنه بوده و در قسمت کمبود کادرهای علمی نیز مشکلات موجود است، اما مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند تلاش ها در زمینه ارتقای ظرفیت استادان ادامه داشته و صدها استاد به همین منظور به خارج از کشور فرستاده شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قمندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان جنرال دیوید پتری از تلاش‌های حکومت پاکستان در رابطه با مبارزه بر ضد تروریسم مورد تمجید قرار داده. در هفته‌های آخر پاکستان شاهد حملات مرگبار بوده که در نتیجه حملات حدود 150 نفر کشته شدند. پاکستان افغانستان متهم به دامن زدن مشکلات خود می کنه. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفته حملات تروریستی که در پاکستان صورت می گیره در افغانستان در حریزی می شن و طالبا از کنر وارد پاکستان می شن و حملات را در خاک پاکستان انجام می دن. رحمان ملک همچنان افراد فرستاده شده از افغانستان متهم به حملات روزهای آخر در مهمند ایجنسی کرده، حملاتی که اخیراً 150 کشته به جا ماند. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان مشنوید.
مقامات دولت پاکستان خواهان منع ورود جنگجویان مسلح مخالف دولت از آن سوی سرحد افغانستان به پاکستان شدند. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان در یک مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی ادعا نمود که طبق یک راپور استخباراتی عملی تروریستی که جمعه گذشته در یک غند مومن جنسی رخ داد و منجر به کشته و زخمی شدن اضافه از 200 تن گردیده بود، در داخل افغانستان طرح‌ریزی شده بود. قلوهای جنگجویان مسلح مخالف دولت پاکستان از کنر داخل پاکستان شده و فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌دهند. وی از مقامات دولت افغانستان و نیروهای ناتو در افغانستان خواستار جلوگیری از ورود چنین اشخاص به پاکستان گردید.
باہر گئے افغانستان میں وہاں پہ تھوڑے دیر آرام کیا اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے.
آنها رفتند به افغانستان، آنجا چند روز استراحت کردند و بعدن اسلحه‌ای که از بزرگان خود گرفتند با یک دشخاص دوباره به پاکستان آمده و عملات را شروع کردند. عملی مومند طرح‌ریزی آن در آن سوی سرحد گردیده بود و در مومند جنسی پاکستان اجرا گردید. حکومت ما کوشش های خود را در جلوگیری از رفتن جنگجویان به افغانستان نمودند و آنهایی که از افغانستان به اینجا آمدند آنها را هم از بین خواهیم برد. اینها کسان هستند که به خاطر پیسه کار میکنند و آن روز دور نیست که بر علیه اینا اقدامات جدی صورت خواهد گرفت.
انشاءالله دن دور نیست، انشاءالله اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور سخت ایکشن ہوگا انشاءالله.
وی همچنان خواهان مسدود نمودن سرحد کنر با پاکستان از دولت افغانستان شد. وی افزود که حکومت پاکستان تلاش های جدی خود را در زمینه دخول جنگجویان پاکستانی در افغانستان نموده است و جنگجویان مسلح از پاکستان برای عملات تخریبی به افغانستان آزادانه رفتن نمی توانند. اما این در حال است که رحیم الله یوسفزای، یک تن از کارشناسان امور سیاسی در منطقه، در انگام صحبت با رادیو آزادی سخنان رحمان ملک را رد نمود و گفت که عمله یک غند مومند جنسی طرح شده طالبان پاکستانی در خود پاکستان بود.
رادیو آزادی.
یک دانشمند اتمی ایران که سال گذشته در جریان ادای مراسم حج در عربستان سعودی مفقود شد، حال در سفارت پاکستان در واشنگتن پناه برده. این موضوع را رادیوی دولتی ایران امروز اعلان کرد. با قطع روابط دیپلماتیک بین امریکا و ایران در سال 1979، سفارت پاکستان در واشنگتن از منافع ایران در امریکا مواظبت میکنه و سفارت سوئیس در تهران از منافع امریکا در ایران مواظبت میکنه. در این حال یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستانی موضوع آمدن دانشمند ایرانی به سفارت او کشور در واشنگتن تایید کرده، ولی گفته که پاکستان با این مسئله کار نداره. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
دانشمند گمشده ای از تیه ایران که به گفته تهران توسط CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا اختطاف شده است، به سفارت پاکستان در واشنگتن پناه برده است. این موضوع را رادیوی دولتی ایران به روز سه‌شنبه نشر کرد. با گفته این رادیو، دانشمند هسته ای ایران به بخش منافع ایران در سفارت پاکستان مستقل در واشنگتن پناه برد و خواهان برگشت عاجل خود به ایران شده است. ایران و ایالات متحده آمریکا اندکی بعد از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند. سفارت پاکستان در واشنگتن از منافع ایران در آمریکا مواظبت می‌کند. امیری یک محقق پوهنتون است که برای سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کند. یک سال قبل وی در جریان مراسم ادای حج در عربستان سعودی مفقود گردید. تهران ریاض را به تسلیم دهی وی به مقامات آمریکایی متهم کرده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را رد کردند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، در اوایل ماه جاری وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس را احضار کرد و برای وی اسناد را تحویل داد که نشان دهنده اختطاف امیری توسط آمریکا است. منافع آمریکا در ایران توسط سفارت سوئیس در ایران مواظبت می شود. در این حال ندیم پتیلا، یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در مورد پناه بردن این دانشمند ایرانی به سفارت آن کشور در واشنگتن به بخش مشعل رادیو آزادی چنین گفت:
It happened. He was there yesterday evening, dropped by somebody at 6:30 in the evening.
این مسئله واقع شده از شام گذشته و در آنجا بود. ساعت 6:30 شام کسی وی را به آنجا آورد، ولی آنجا سفارت پاکستانی نیست. سفارت پاکستان نیست. پاکستان هیچ نقشی در موضوع ندارد، مگر اینکه من حیث یک پل رابط با طرف آمریکا کار کند.
For communication purpose with the US side.
در هفته‌های اخیر تصاویر ویدیویی از امیری به نشر رسیده است. در یکی از این ویدیوها شخصی که امیری معرفی می‌گردد گفته است که وای به آمریکا برده شده است و مورد شکنجه قرار گرفته است.
من شهرام امیری
کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونا کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدم و منو به یک خونه در یک جای نامعلوم در داخل کشور عربستان منتقل کردند و در داخل این خونه به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردند.
در ویدیو دیگر که از طریق اینترنت به نشر رسید، مردی که خود را دانشمند اتمی معرفی میکند گفته است که وای در ایالات متحده آمریکا مصروف تحصیل بوده است.
من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان میدهم که در امان هستم. هدف من از گفتگوی امروز پایان دادن به تمام شایعات و اتهاماتی است که در طی یک سال گذشته علیه من مطرح شده است. من یک ایرانی هستم و هیچ اقدامی علیه میهنم انجام ندادم.
در ویدیوی دیگر شخصی که خود را امیری معرفی میکند گفته است که وای از نزد مامورین آمریکایی فرار کرده و در خفا به سر میبرد. در این ویدیو این شخص از گروه های حقوق بشر خواسته است تا وای را در برگشت به ایران کمک کنند.
گزارش بود از جنجال های دیپلماتیک بین ایران و آمریکا. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.